پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
مشیرون بید مشال خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږی ادارې یا اوچ هوایی په هرات کې د اکتوبر د 2 مدلدلی سد پاسا یو لزر کسان ځپلی دي. په بنو کلاچای او رزمک کې د تشدد په پیښو کې یو ماشوم یو پولیس سرتیر او یو وسلوال وجلې شوی او د دوه پولیس په ګډون دوه پولیسي وګړي جوړبل دي. د حماس او اسرائیل ترمنځ روانه جګړه کې دواړو خواو ته یو لسونه زیات کسان وجل شوی او په زرګون نور جوړبل دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږی اداره یا اوچ هوایی په هرات کې د اکتوبر د 2 مدلدلې سد پاسو یو لزر کسان ځپلې دي. دغه ادارې 13 شپه د اکتوبر په 8مه په یو اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې لږ تر لږه د یو لسو کلیو ټول کورونه ویجاړ شوي دي. اوچا د مړو شمیر زر تنه یاد کړی خو د طالبانو چارواکي بیا د مړو شمیر څخه کم 2500 یادوي او د جوبلو شمیره سد پاسه 9000 یاد کړی. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي لسو نورو مرستندویو سازمانونو سره په ګډه د هرات زلزل د پلو ته بیړنۍ روغتیایي خدمات دوام لري. د اکتوبر په 8مه په افغانستان کې د خوراک د نړیوالې ادارې ویان وحید الله امانی مشال لري ته ویلي چې یو شمیر زلزل د پلو ته خوراکي توکي رسولې دي.
زمونږ ټیمونه په ساحه کې دي. زیانمن شوو خلکو کورنیو ارزونه د هغوی تشخیص جریان لري. مونږ د 6000 کسانو دپاره د خوراکي توکو بستې چمتو لرو او دغه راز په پام کې دا چې 3000 کسانو پورې مونږ کولای شو دوی ته د بشري مرستې البته د خوراکي توکو او نغدو پیسو دپاره چې خوراکي توکي پرې راونیسي زیانمن شوو کسانو ته وویشو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هیواد یې د زلزلې اغیزې له نږدې ساري. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهور نظام دایمي استازولۍ په یو اعلامیه کې ویلي چې اړوندې نړیوالې ادارې د شنبې ورځې د زلزلې د زیانونو په اړه ونه بوختي. په بنو کلاچای او رزمک کې د تشدد په پیښو کې یو ماشوم یو پولیس سرتیر او یو وسلوال وجلې شوی او د دوه پولیسو په ګډون دوه ولسی وګړي شوبل دي. په ډیر اسمل خان کې پولیس او استخباراتي ادارې وایي چې 13 شپه د کلاچای تحصیل په هتاله تھانه د پاکستانی طالبانو په برید کې یو پولیس سرتیر وجل شوی او دوه نور ژوبل دي. پولیس او پوسټ په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراسانی د برید ذمہواری منلې ده. بلخوا د بنو پولیس وایي چې په بکخې لوکی یو کلونا بمی چاودنې یو وکلن ماشوم وجلې او د هغه مور او د ترزوی جوبل کړی دي. د اکتوبر پر 8مه د بنو د پولیسو ویان بشیر یوازې رسنو ته پاستول شو بیان کې ویلي چې د اکتوبر پر 8مه په بکخېلو کې یو ماشوم له کوره بهر د کرکټ بیټ او یو بال مونډلې وو او په کور کې د ترزوی سره لوبي کولې چې پر بال چاودېدل. د بیان لمخې چاودنې د وکلن ماشوم په هغه ځای وجلې. بلخوا د پاکستان د پوز د اماړي کو څنګه ایس پی آر داوه کړی چې پر ازمک کې د عملیاتو پر مهال یو ځای وسلوال وجلے. د بلوچستان په سورن سیمه کې د سړک غاړې بمی چاودنې د معدنیاتو د پرمختیا ادارې پی ام ڈی سی یو چارواکي وجلې ده. د چارواکو په وینا د کوټي ښار څخه 50 کیلومتره شمال ختیځ لور ته په سورن سیمه کې د یادې ادارې د پروجیکټ منیجر شبر مرزا په موټر چاودنه شوې چې پکې نوموړی وجل شوی او یو بل تن جوبل شوی دی. بلوس لیبریشن آرمی وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمواري منلې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د حماس او اسرائیل ترمنځ روانه جګړه کې دواړو خواو ته یو لسونه زیات کسان وجل شوي او په زرګونو نور جوبل دي. اسرائیل رسمي شمیره نه ده سرګند کړې خو رسنو ویلي چې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 200 اسرائیلیان وجل شوي. د اسرائیل د پوځ یو ویان دانیل هګاری دا د اسرائیل په تاریخ کې د بیګنا ملکی وګړو تر ټولو ناوړه وجنه بللې ده. بلخوا رویټر خبري اجانس وایي چې د غزې په تړانګه کې د اسرائیل هوایي بریدونو د حماس وسلوالې ډلې د چارواکو د استوګنې بلاک سورنګونه یو جماعت او کورونه په نخه کړل چې لامل یې د شلو ماشومانو په ګډون تر 300 زیات کسان ووجل شول. او رسته خبر د لوبو پاړه. د کرکټ نړیوال کپ روانو سیالو کې 13 شپه هند استرالیا ته په شپږو وکټو ماتې ورکړې. استرالیا ټاس وګټلو او بیټنګ کولې غوره کړل او په مقرره 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 199 منډي جوړې کړې. هند دا هدف په 2020 اوور کې د سلو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړو. نن به د نیوزیلند او نیدرلند ترمنځ لوبه کیږي. د مشال خبرونو پای.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې یې بیړني روغتیايي خدمات روان دي، خو د هرات د مرکزي اوسیدونکو بیا د یو شمېر ستونزو یادونه کوي.
دلته غذایی مواد و کمخت سره مخ دی، خلک آشامیدنی او بن نشته، د صحي ټیمونه تعداد کم ده.
د پیښور د تر ټولو لوی هسپتال لیډینګ روغتون ویان وایي زرګونه ملازمانو یې د تیرې میاشت تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي.
پیلارس کې تقریبا 5000 امپلایز دغه کار کوي، په دې کې ډاکټران، نرسانې، پیرامیډیکل سټاف، سپورټ سټاف چاته هم نه ملو تنخواه.
تاسو ټانک اوسیدونکو یو وار بیا حکومت غوښتي چې امنیت یې ټینګ کړي.
حکومت ته بار بار ریکوست کوو، ریاست ته ریکوست کوو چې په هر ممکن طریقې باندې دلته امن قائم شي، خلک د لشکي د سکون ژوندۍ وکړي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي له څو نورو مرستندویا سازمانونو سره په ګډه د هرات زلزله ځپلو ته بیړني روغتیايي خدمات رسوي. په بیان کې زیاته شوې چې تر دې دمه د هرات په مرکزی روغتون کې لږ تر لږه د 1500 ټپیانو درملنه شوې ده. د روغتیا سازمان په خپل بیان کې طالبانو د حکومت لخوا د مرګ ژوبلو د مرګ ژوبلې د اعلان شوو شمېرو ته اشاره کړې چې د شاوخوا 2500 مړو او په همدې تعداد د ټپیانو یادونه کوي. د سازمان ویلي چې د ژغورنې عملیات روان دي او په همدې خاطر دوی لا کره او وروستۍ شمېرې نشي وړاندې کولی. تفصیل صفی الله ستانکزی را کوي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFPY مرستندویان یې په هرات کې زلزله ځپلو سیمو ته ورغلي او عملاً یې د خوراکي توکو د بستو ویش پیل کړی دی. د دې ادارې د افغانستان څانګې ویاند وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د یک شنبې په ورځ سلګونو کسانو ته خوراکي توکي په تیره بیا بسکیټ ویشلي.
زموږ ټیمونه په ساحه کې دي، زیانمن شوو خلکو کورنیو ارزونه د هغوی تشخیص جریان لري. موږ د 6000 کسانو لپاره د خوراکي توکو بستې چمتو لرو او دغه په پام کې دا چې تر 10000 کسانو پورې موږ کولای شو دوی ته د بشري مرستې، البته د خوراکي توکو او نغد پیسو د لپاره چې خوراکي توکي پرې راونیسي، زیانمن شوو کسانو ته وویشو.
په هرات کې زلزلو لساو کلی ورانه او زرګونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. له سیمې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې مرستندویان او د سیمې خلک د خاورو لاندې د پاتې جسدونو او احتمالي ایثارو خلکو د راایستلو لپاره هڅې کوي. زلزلې یو زیانمن میرویس خان له خپل اوران شوي کور سره ولاړ دی او د زلزلې له امله پرامینځته شوي مرګ ژوبلې او زیانونو اندېښنه ښیي. هغه له اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې وویل
زلزله اتفاق وحشتناک بود.
زلزله ډېره یو خطرناکه پیښه وه. زموږ څو کلیو کې وشوه، ډېر شهیدان مو ورکړل او ګڼ کسان مو ټپیان دي. هر کور کې 2-3 کسان شهیدان شوي. د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ ویلي له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی. دغه کمیسیون له لارې د طالبانو حکومت له زلزله ځپلو سره د 100 میلیونو افغانیو نغدي مرستو د ویش ژمنه هم کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي پیښو ته د رسیدو وزارت، دفاع وزارت او ګڼې نورې ادارې موظفي کړي چې له زیانمنو سره د مرستو لپاره خپل کارونه فوراً پیل کړي. له زیانمنو سره د مرستو لپاره بېلابېلو ملي او نړیوالو ادارو او شخصیتونو د مرستو ژمنې کړي دي. له دې ډلې د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو راشد خان، محمد نبی، حشمت الله شهیدی او ځینو نورو د مرستې اعلان کړی دی. تر څنګ یې په آنلاین توګه هم د مرستو د راټولولو ځینې کمپاینونه پیل شوي دي.
د سفیر الله ستانکزی په رپورټ کې مو د خوړو نړیوال سازمان چې د افغانستان کې کوم مسؤول کس لري د خبرو پر اساس مو د دا رپورټ واورېده. د هرات ولایت د یو شمېر زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي وایي دوی ته لومړنۍ مرستې نه دي رسېدلي او خلک له ستونزو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان طالبان حکومت په دې زلزله کې د وژل شوو شمېر څه باندې 2500 او ملګري ملتونه یې بیا تر زور پورې یادوي. بلخوا د طالبانو د حکومت او د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلینو د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې د خوراکي توکو د رسولو لنډمهاله سرپناه جوړولو خبر ورکړی دی. جزئیات د ابدي سپوږمۍ په دې رپورټ کې.
د هرات ولایت د بیلابیلو زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي وایي چې د زلزلې له امله دغلته خلک بې کوره شوي دي چې اوس مهال د روغتیایي خوراکي توکو او د سرپناه له ستونزو سره مخ دي. فریدون چې د هرات د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د مرستو په اړه یې ازادۍ رادیو ته وویل.
په زندهجان او انجیل کې تر نن سهار تقریبا 50 کورونه له ځمکې سره اوار شوي دي. خلک تر خاورو لاندې دي. تر اوسه یو نفر هم هلته د مرستې لپاره نه دی
تللی. نوموړی وایي د هرات په نورو سیمو کې چې هم خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي، تر دې دمه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. د هرات ولایت د مرکز اوسیدونکی تنویر علیزی بیا له مرستو کوونکو ادارو غواړي چې زر تر زره خلکو سره مرستې وکړي. د د پټکو د مرستو د نه رسېدو له امله به یو بشرین ناورین رامنځته شي.
دلته غذایی موادو کمښت سره مخ دي. خلک آشامیدنی اوبه نشته ده. خلک ډیر له ستونزو سره مخ دي. صحي ټیمونه تعداد کم ده. د مړو او زخمیانو شمیر زخته ډیر ده. نو له ټولو نهادونو او هغه ملي تجارانو له حکومت سره څخه مو هیله دا ده چې د هرات خلکو ته توجه وکړي.
ټپیان د وینې له کمښت او لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته هم له دې امله په سخته لاسرسی پیدا کوي چې د سیمې د اوسیدونکو په خبره د ټپیانو شمیر زیات دی. د کلي خیریه بنسټ مسؤول مجیب محمدی وایي له تېرې ورځې راهیسې یې لسګونه رضاکار ځوانان راټول کړي دي څو ټپیانو ته وینه ورکړي. هغه هم د مرستو د پڅ بهیر او سرپناه د نشتون یادونه کوي.
د شپې اکثریت کورنۍ د کورو څخه وتلې وي، څوک دښتو ته تللې وي، څوک باغونو ته او څوک په عمومي واټونو کې. دغه د سړک په منځ کې جدولونه دي، په دو کې یو وړوکې خیمې درولې وې، پردې اچولې وې. ماشومان او مېرمنې او سپین ګیري ټول خلک وتلي وو. هوا هم ډېره سړه ده، ګزاره نه کېدله هلته. نو یوه ویره د ماشومانو د ناروغۍ ده. دلته کېدای شي د دغو سړې هوا له امله ماشومان ناروغان شي.
خو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی سیمه کې خلکو ته د لومړنیو خوراکي توکو د رسولو او دغه شان د لنډمهاله سرپناه چمتو کولو په برخه کې مرسته کړې ده. د یاد وزارت ویاند ملا جانان سایق خبریالانو ته وویل
د دغې پیښې له رامنځته کېدو راهیسې مو د دغې پیښې د قربانیانو د درملنې په موخه خپلې ټولې هڅې کړې دي او پر بنسټ یې د ملي او نړیوالو بنسټونو په ګډون له بېلابېلو بنسټونو څخه لس د لټون او ژغورنې ټیمونه جوړ شوي او سیمې ته لېږدول شوي دي. همدارنګ د جان ولسوالۍ کې د ځانمنو خلکو لپاره د څښاک اوبه، خوراک او لنډمهاله سرپناه چمتو شوې ده.
افغاني سرې میاشتې ټولنې هم پر خپله اکس پاڼه د هرات زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو د رسولو خبر ورکړی دی او ویلي دي چې دا لړۍ به دوام لري.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. د 2015 کال د اکتوبر پر اتمه د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې د راغلي زلزلې دادی شاوخوا 13 کاله پوره شول. په هغه زلزله کې زیات زیان د منصری بالاکوټ سیمې ته رسېدلی او د هغه سیمې اوسیدونکي وایي چې حکومت د بیا ودانۍ چارو په لړ کې خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د بیا ودانۍ چارو ادارې پیرا ویلي چې د 8 اکتوبر په زلزله ځپلو سیمو کې د بیا ودانۍ زیاتره کارونه مکمل کړي او په ځینو سیمو کې لا هم دغه چارې روانې دي. تفصیل د انیسی اجمل په رپورټ کې چې د منصری د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
سکول چې کنه چې هغه تقریبا بالکل ختم شو. مونږ چې څنګه زلزله شروع شو نو
بالکل کلاسونو بهر ته یو غټ میدانو ټول جات کې مات کې وته څنګه شدید آندی نه شي آسمان کې ګرد او غبار
دا غږ د منصری د بفاسمی اوسیدونکو جبران نیاسی دی چې وای د 2015 کال د اکتوبر پاتمه دوی په کلاس کې ناستو چې په زلزله راغله هغه وای چې د زلزله پر مهال داسې ویرونکي حالات جوړ شوي وو چې دی اوس هم پټکو کې نشي بیانولی په زلزله کې د جبران نیازی کور ته جزوی زیان رسېدلی وو خو په چم گاونډ کې د ودانۍ ړنګېدو تر څنګ ګڼ خلک وژل شوي وو
نو هغه ځای کې تر اوسه پورې دا سکولونه وغیرہ دا چې دین دي جوړ شوی دا د کولیاړې په نوم یادې کې کولیاړې 250 کورونه د غشو بالکل تباه شو غنه ځاني نقصان وشو
جبران نیازی دا خبره په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړه چې د 2015 کال د اکتوبر په تمه د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او په ځینو نورو سیمو کې درغلي زلزلې شاوخوا 13 کاله پوره شو خو د دغو سیمو اوسیدونکي وایي چې حکومت تر اوسه د بیا ودانې کارونه نه دي پوره کړي زلزلې زیاتره د خیبر پښتونخوا په منصرا کوهستان بټګرام شانګله سوات تورغر او ابټباد کې زیانونه رسولي وو خو په دې کې بیا زیاتره د منصرې بالاکوټ سیمه ډېره متاثره شوې وه په دغو سیمو نظر لرونکي او خبریال نثار خان د اکتوبر په اتمه مشال ریډیو ته ویل چې د معلوماتو له مخې په منصرې کې 600 سکولونه او 15 هسپتالونه داسې دي چې د اتم اکتوبر په زلزله کې ړنګ شوي وو او لا پې تر اوسه کار نه دی شروع شوی
15% انتظامی ڈانچے یا انفراسٹرکچر کار نہ دے مکمل شوے دا ہزارے ڈویژن مانسیرا او دا غسی بالا کوٹ سیما دا 2015 کال پا زلزلہ کی دیر خرابی شوے وی کم خلق چھ پدی زلزلہ کی جوندی پاتی شوے وو اگوی وسم در پدر گرزی او پورا مرستی ورسرنے دی شوے
پا بالا کوٹ کی دا گرلات نیبرہوڈ کانسل چیرمین او دا نوی بالا کوٹ خار دا منصبی دا کمیٹے غری ملک معروف خان بیا مشال ریډیو ته ویل چې په زلزله کې د سکولونو ړنګېدو له وجې دا مهال الته ماشومان په خیمو کې زده کړې کوي نوموړي زیاته کړه چې هسپتالونه او سړکونه لا هم روان پراته دي او د حکومت لخوا د تعمیراتي کار نه کېدو له وجې په نوي بالاکوټ ښار د پخوانیو مالکانو قبضه لا تر اوسه ده
په بالاکوټ کې یوازې دوا یا سلور سړکونه بیرته جوړ شوي دي ماشومان په خیمو کې زده کړې کوي په دې سیمو کې ګرنات سیمه آفت زده او حساسه ګرځول شوې وه او په خوانی پوځي امیر پرویز مشرف هلته د نیوی بالاکوټ ښار جوړولو افتتاح هم کړی و چې دا شان خلک له حساسو سیمو څخه دلته ژوند پیل کړي خو د 13 کلونو تیرېدو باوجود دا منصوبه تر اوسه نه ده مکمل شوې د بالاکوټ نوی ښار لپاره چې کومه ځمکه حکومت اخیستې وه هغه اوس هم پخوانیو مالکانو سره ده موږ د دې پر ضد سپریم کورټ ته هم تللي یو سپریم کورټ حکومت ته وویل چې یو ارب روپۍ د بالاکوټ لپاره ورکړي خو هغه پیسې هم موږ ته ترلاسه نه شوې او چې کومې 14 ارب روپۍ د دې منصوبې لپاره منظوري شوې وي نو له هغه هم نه یو خبر
خو بیا په خیبر پښتونخوا کې د زلزلې وروسته د بیا ودانې کارونو ادارې پیره د یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې په ډاګه شي لخوا د اکتوبر په اتمه مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په زلزله کې پورانه شوو نهشت سوا ویشت تعلیمی ادارو کې 1913 مکمل شوی تغسی د روغتیا په برخه کې په 1015 پروژو کې 1013 د بجلی په وو پروژو کې سلور د اوبو رسد په 1015 پروژو کې 1913 او د مواصلاتو په 209 پروژو کې 1011 مکمل شوی دی خبر پانه زیاتوی چې په نورو پروژو لا هم کار روان دي خو د بالاکوټ نوی ښار د منصبي پاړه پکې سندي ویلي شوی
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنی او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي
د پېښور د تر ټولو لوی روغتون لیډینګ هسپتال شاوخوا 15,000 ملازمانو د سپتمبر میاشت تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې. د دې روغتون ویاند وایي له صوبایي حکومت سره خبرې روانې دي او تمه ده چې راتلونکې اونۍ دا مسله حل شي. بلخوا د پروینشل ډاکټرز اسوسیشن په نوم د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو منتخب سازمان وایي طبي عملې ته د تنخواګانو نه ورکل کېدو مسله په هغو روغتونونو کې جوړه شوې چې د میډیکل ټیچنګ انسټیټیوټس په توګه پیژندل کیږي. د سازمان په خبره روانه اونۍ په دې لړ کې احتجاجي مظاهرې پلان کړي دي. د اقتصادي چارو ځینې پوهان په عین وخت کې مرکزي او هم صوبایي حکومتونه ملامتوي چې د صحت او تعلیم په برخو کې اقدامات یې اکثره د سیاسي ګټو لپاره او غیر پایداره وي. تفصیل زما هارون باشا په دې رپورټ کې.
د پېښور د لیډی ریډینګ هسپتال ویان محمد عاصم د اکتوبر پر اتمه مشال ریډیو ته وویل د دې روغتون شاوخوا 15,000 ملازمینو ته چې ډاکټران او نور طبي عمله پکې شامل ده د سپتمبر میاشت تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. نوموړي زیاته کړه د هسپتال انتظامیه په دې اړه د خیبر پختونخوا له صحت محکمې سره خبرې کړي او تمه ده چې راتلونکي اونۍ ټول ملازمین تنخواګانې ترلاسه کړي.
زموږ سره پہلا ریس کې تقریبا 15,000 امپلایز چې کوم دي هغه کار کوي، په دې کې ډاکټران، نرسان، پیرامیډیکل سټاف، سپورټ سټاف لکه چاتم دا ملو تنخواه نه صرف تنخواګانی بلکې په میډیسن سیستم مونږ ته لکشان ایشوز دي. دې باب له حکومت سره زموږ خبرې اترې روانې دي. تو وایو حکومت وی چې فنډ کمې دي او خدا دا مونږ سره یو قسم لواده کړې چې روان هفته کې به تاسو ته تنخواګانی هغه ملو شي. هاسپټل ډایرکټر او زموږ ډایرکټر فینانس د جمعې په ورځ حکومت چارواکو په ملاقات وکړي او هغه ته دا ریکوست وکړي چې کم از کم داسې تنخواګانی او چې کوم د ضروري میډیسن ادویاتو پی سي دي هغه موږ ته ریلیز کړي.
د لیډی ریډینګ روغتون ویان محمد عاصم زیاته کړه د معلوماتو تر مخه د پېښور د دوو نورو لویو روغتونونو خیبر ټیچنګ هسپتال او حیات آباد میډیکل کمپلیکس عملې ته هم د تیرې میاشتې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. مونږ هڅه وکړه پر دې موضوع د خیبر پختونخوا د صحت وزیر یا د دې محکمې د کمزموار چارواکي نظر واخلو، خو د بیا بیا ټلیفوني رابطو باوجود په خبرو ورسره ونه توانېدو. د صوبې خزانه وزارت البته د اکتوبر پر څلورمه د حیات آباد میډیکل کمپلیکس انتظامیه ته په لیږلي یو خط کې چې اکسې د پېښور یو پیژندلي خبریال مشتاق یوسفزي د اکتوبر پر اومه پر خپل ایکس پاڼه خپور کړې، ویلي چې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن له 13 جولای میاشت راهیسې د صحت سهولت کارت پروګرام په مد کې هیڅ پیسې نه دي جاري کړي. د وزارت په خبره د صحت کارت په برخه کې روغتیايي خدمات ورکوونکو ته د واجب الادا پیسو حجم 5.5 میلیونه روپیو ته رسیدلی. د خزانی صوبایي محکمې له همدې عمله د حیات آباد میډیکل کمپلیکس له انتظامی غوښتي چې د صحت سهولت کارت پروګرام ترڅنګ ناروغانو ته وړیا درمل ورکول په فوري توګه ودروي. بلخوا د پروینشل ډاکټرز اسوسیشن په نوم د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو یو منتخب سازمان وایي د هسپتالونو عملې ته د تنخواګانو نه ورکول کېدو مسلې نوټس یې اخیستی. د سازمان مشر ډاکټر عامر تاج خان د اکتوبر پر اتمه مشال ریډیو ته وویل روانه اونۍ یې د صوبې په بېلابېلو لویو روغتونونو کې احتجاجي مظاهرې پلان کړي دي.
ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے دو قسم امپلائیز دی، یو ایم ٹی آئی امپلائی بھی مطلب میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ آف او بل سیول سروینٹ بھی دا تنخواہ چی چاہتا ندا میلاو نو دا دا ایم ٹی آئیز امپلائیز دی دے ٹیم کے زمنگ بٹول صوبہ کے بدے سلسلہ کی یو احتجاج شروع دے بدھ فورز بانے با خیبر ٹیچنگ ہسپتال کے بدے خلاف چی دے نو منگا یو مظاہرہ کو دیا دے جمعرات باندې و منگا پا ایوب ٹیچنگ اسپتال کے چی آغم ایم ٹی آئی دا پاغے کے با مظاہرہ کو دیا نوخار چی کم ام ایم ٹی آئی دا پاغے کے با ہم مظاہرہ کو او گورنمنٹ زمو مطالبات نمانی نم یو با منگا الیکٹیو سرویسز چی دے دا آغے بائی کارڈ بکو یا با منگا دا چیف منسٹرز دا کور مخامر چی دے نو منگ با درنکو.
په صحیح سکتور کې تر اوسنۍ مالی مشکلاتو مخکې د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې پوهنتونونو ته هم پر وخت د پیسو نه ورکولو لامل تر فشار لاندې پاتې شوی. د اقتصادي چارو یو پوه ډاکټر صمد خان چې له آسیایي پرمختیايي بانک سره کار کوي وایي د پاکستان په مرکز او هم صوبو کې زیاتره پروژې له دې وجې ناکامه شي چې هدف یې دوامدار ترقی نه بلکې د ګوندونو سیاسي ګټې وي.
که د صوبایي په لیول دا او په فیډرل لیول دا بنیادی مسله دا ده چې کوم یو پروجیکټ زمون شروع کیږي نو سستینبل پلاننګ چې کوم دی هغه جی نشته. مختلفا کې مونږ د بی آر ٹی پروجیکټ می ایگزامپل والو، که مونږ د هیلتھ انشورنس ایگزامپل والو، تعلیم حوالے سره چې کوم د صوبایي حکومت اقدامات دي، لکه داسې طریقې سره د هغې فیزیبلټی نه به تیار شوی چې د هغې نه مونږ ریوینیو او ایکسپینډیچر دواړه مونږ مکمله اندازه ولګو. بلینز روپیز کی سبسڈیز ورکو دا بوج ټول په حکومت باندې راځي، حکومت برداشت کوي. دا فیڈرل حکومت نه چکم دی ته 57.5% ملاویږي کنه جی. ټایملی الوکیشن ناراضی اغم جی ایشو شتا. بلې ایشو دا چې زمون کم پاپولس ډیسیژن کیږي تاسو اندازه ولګوي چې څومره بلینز موږ سبسډیز ورکو او دا یک څومره مس لوکیشن کیږي.
ډاکټر سمت خان زیاته کړه د فکر نه کوي چې د خیبر پختونخوا لنمحاله حکومت د لوی روختونونو اړوند ستونزې حل کړي شي، بلکې په خبره دا کار برالتونکي منتخب حکومت ته پاتې کیږي او تر هغه خایي د صوبې د خلکو صحیح مسلې نور هم پیچلې شي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجه،
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو،
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو،
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د خیبر پختونخوا د ټانک اوسیدونکو د اکتوبر پر اتمه مشال لري ته ویلي چې د خپل ضلع امنیتي حالاتو زخت اندېښمن کړي دي. دوی حکومت ته وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت په لړ کې خپلې ذمهوارۍ پوره کړي. بلخوا د ټانک د پولیسو مشر وایي چې د خلکو د سر او مال د حفاظت لپاره له پوست سره په ګډه کار کوي او زر ده چې د امنیت په اړه د ولس شکایتونه رفع شي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې یې د امن حالات خراب شوی دی. دوی د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د ضلع امن حالات ښه کول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. د ټانک بټاني قوم جرګې مرستیال مشر شیخ نصیر په دغې برا کښې مشال ریډیو ته وویل خود ټانک ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاہ مشال ریڈیو تا وویل چې د ضلع امن حالات شکاولې د پورا پولیس او پوز ګامونا پورتا کړی دی. پټانګ ضلع کښې د پاکستان پیپلز ګوند غړی ندیم عوام دوست وایي چې پولیس د ټانک امن حالات ښه کولې دوی کوي، خو د ضلع امن حالات ورځ په ورځ د خرابېدو پر لوري روان دي. د ټانک ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو په ضلع کښې د امن حالات ښه کولې د پوره زر ګامونه پورته نه کړل، بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو
پر خبرونو او رادیویی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو وګی په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچ هوایی په هرات کې د اکتوبر د 8 دردلې څخه د پاسه 10,000 کسان ځپلي دي. دغه ادارې 13 شپه د اکتوبر پر اتمه په یو اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې لږ تر لږه د 10,000 پولیو ټول کورونه ویجاړ شوي دي. اوچا د مړو شمېر زر تنه یاد کړی خو د طالبانو چارواکي بیا د مړو شمېر څخه کم 2,500 یادوي او څخه د پاسه د 9,000 کسانو د جوبل کېدو خبر هم ورکوي. په بنو کلاچۍ او رزمک کې د تشدد په پیښو کې یو ماشوم، یو پولیس سرتېری او یو وسله وال وجل شوی او د دوه پولیس په ګډون دوه ولسی وګړي جوبل دي. په ډېر اسمن خان کې پولیس او استخباراتي ادارې وایي چې 13 شپه د کلاچۍ تحصیل په حتاله تاڼۍ د پاکستاني طالبانو په برید کې یو پولیس سرتېری وجل شوی او دوه نور جوبل دي. پاکستانی طالبانو د دغه برید ذمواري منلې. د بنو پولیس وایي چې په بکخېلو کې یو کیلونا بمی چاودنې یو وکلن ماشوم وجل او د هغه مور او د تره زوی جوبل کړي دي. بلخوا د پاکستان د پوځ د اماړي په څنګه ایس پی آر دعوه کړې چې پر ازمک کې د عملیاتو پر مهال یو ځای سوال وجلې. د بلوچستان په سورن سیمه کې د سړک غاړې بمی چاودنې د مدنیاتو پرمختیا ادارې پی ایم ڈی سی او چارواکي وجلې. دغه چارواکي د یادې ادارې پروجیکټ منیجر شبر مرزا چې ورسره یو بل کس جوبل شوی هم دی. بلوچ لیبریشن آرمی وسله والې ډلې د دې پیښې ذمواري منلې. د پاکستان د کسټم د ادارې چارواکي وایي چې په کابل کې د افغان طالبانو د حکومت د واکمنۍ په دوه کالو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغان ټرانزیټ ټریډ له مخه مجموعي تجارت څخه د پاسه شپږ ارګو ډالرو ته رسیدلی. د حماس او اسرائیل ترمنځ روانه جګړه کې دواړو خواو ته 1,200 نه زیات کسان وژل شوي او په زرګونو نور ژوبل دي. اسرائیل رسمي شمیره نه ده څرګنده کړې خو رسنیو ویلي چې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 200 اسرائیلیان وژل شوي. بلخوا رویټر خبري ایجنسی وایي چې د غزې په ترانګه کې د اسرائیلو هوایي بریدونو د حماس وسلوالې ډلې د چارواکو د استوګنې بلاکونه، سرنګونه، یو جماعت او کورونه په نښه کړل چې له امله یې د 10 ماشومانو په ګډون تر 1,400 زیات کسان ووژل شول. نړیوال کپ کې هند آسٹریلیا ته ماتې ورکړې.
مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع. امریکا ویلي پر اسرائیل د حماس د بریدونو په خبرګون منځني ختیځ ته جنگي بیړه استوي. د امریکا دفاع وزیر لارډ آسټن پرون ویل سمدستي د اسرائیلو دفاعي ځواکونو د جنگي سامانونه او اضافي مهمات ورکوي. د راپورټونو تر مخه پر اسرائیل د حماس د بریدونو له امله د وژل شو شمیر 200 ته رسیدلی او په غزه باندې د اسرائیل د هوایي بریدونو په پایله کې د وژل شو کسانو شمیر بیا له 1,400 اوخته دی. دواړو خواو ته د ماشومانو او ښځو په ګډون زرګونه ملکي وګړي ژوبل شوي هم دي. سفیولا ستانکزه حال راکوي.
د امریکا دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالات به د فلسطیني وسله والې ډلې حماس لخوا د بریدونو په ځواب کې اسرائیل ته مهمات او تجهیزات ورکړي او په منځني ختیځ کې امریکایي ځواکونه لا پسې غښتلي کړي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن په یو بیان کې ویلي د متحده ایالاتونو حکومت به سمدستي د اسرائیلو دفاعي ځواکونو ته د مهماتو په ګډون اضافي تجهیزات او اکمالات ورسوي. د امریکا د دفاع وزیر دا هم وویل چې د الوتکې وړونکي بیړۍ جیرالد فورډ او ورسره جنگي بیړۍ ختیځ مدیترانې ته استول شوي او واشنگټن په سیمه کې د خپلو جنگي جټ الوتکو په زیاتولو بوخت دی. اخو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون دوه واره د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې کړي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر اعلان کړی چې ښاغلی بایدن په دې جګړه کې چې د دوی په خبره پر اسرائیل تحمیل شوی د امریکا پر غیر مشروط ملاتړ ټینګار وکړ. خبری اژانسونو له دې ډلې اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د حماس د بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 200 ته پورته شوی. په غزه کې هم د اسرائیلو د بمباریو په پایله کې د وژل شوو کسانو شمیر له 400 اوښتی دی. په اسرائیلو باندې د حماس د توغندیزو دونو په خبرګون د دویمې ورځې په مخه هم پرون په غزه د اسرائیلو هوایي بمباري روانې وي. د غزې یوې اوسیدونکې صبرین ابو دقه د اسرائیلي ځواکونو په بمبار کې خپل درې بچیان له لاسه ورکړي.
خالد شهید شو، قیس شهید شو، مریم شهیده شوه،
آصف ورک شو. کله چې دوی زه له خاورو راویستلم ما ولیدل چې هر څه خراب شوی، کورونه ویجار شوی. بیا مې روغتون کې سترګې پرانیستې و مې لیدل چې خلک ژوبل دی، زموږ ډېر کسان مړه او ټپیان شوي.
حماس د شنبې په ورځ په اسرائیلو باندې زرګونه توغندي وویشتل. ورسره هممهاله د حماس جنګیالي ګڼو سیمو ته ورننوتل. د راپورونو له مخې د حماس جنګیالیو د وسلوالو شخړو تر څنګ یو شمېر اسرائیلیان چې پکې ښځې هم شامل دي له ځانه سره وړي. له دې ډلې یوه هم نوا ارګاماني ده. د نوا پلار په ژړغوني غږ ټلویزیوني مرکه کې ویلي وسلوالو یې لور تښتولې او دا یې بې وسه ده. زه څه ویلی شم، ټول عمر مې د هغې محافظت وکړ، خوښي مې ورکړه او مینه مې ورکړه. اوس حتی ځان ته تسلي هم نشم ورکولی، ما هغې ته هیڅ هم ونشو ویلی. د حماس اړوند یوې وسلوالې ډلې مشر زیاد ناخالی ویلي تر دیرشو اسرائیلیان یې یرغمل نیولي او تر هغوی نه خوشي کوي چې اسرائیل فلسطیني بندیان نه وي راخوشي کړي.
د مشال راډیو په خبري غړې کې له روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د پاکستان د کسٹم محکمې چارواکي وایي په تیرو دوو کلونو کې د افغان ترانزیت ټریډ په نوم د تجارت حجم له شپږو اربو ډالرو اوخته چې له وجې دوی په خبره د پاکستان پر مصنوعاتو او معیشت باندې بدې اغیزې شوي دي. دا چارواکي تور پورې کوي چې افغان سوداګر د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته هغه توکي واردوي چې هلته څوک نه کاروي یا نه اخلي او بیرته پاکستان ته قاچاق او د هغه هیواد په مارکیټونو کې پلورل کیږي. پاکستان پر استو کې له افغانستان سره په ترانزیت تجارتی تړون کې بدلون کړی او د افغان سوداګرو په مالونو یې د پروسیسنګ فیس په نوم لس فیصده اضافي مالیه لګولې ده. بل پلو افغان سوداګر وایي د پاکستان له لوري تجارتی محدودیتونه به دوی دې ته اړ کړي چې د هیواد پر ځای د سیمې له نورو هیوادونو سره سوداګریز تړونونه وکړي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د پاکستان کسٹم چارواکي وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په دې تیرو دوه کالو کې ترانزیت ټریډ حجم کې اضافه شوې. د تیر مالي کال 2022 مطابق پاکستان افغانستان ته د ترانزیت ټریډ کارګو څه باندې 4000 ګاډي تلي او سږ کال 2023 مالي کال حساب مطابق 1,28,000 ګاډي افغانستان ته تلي. دې سره د ترانزیت کارګو حجم 4 بلیون ډالر نه 6.5 بلیون ډالر تر رسیدلی چې د پاکستان لپاره په ګټه نه تمامیږي. د پاکستان کسٹم ادارې چارواکو ویلي چې افغان سوداګر د کراچۍ په بندر بهرنی ملکونو نه هغه مالونه او توکي واردوي چې افغانستان کې ورته اړتیا نشته او یا هم په ډیر کم مقدار کې استعمالیږي. دوی دعوه کړی چې دغه مالونه بیا له افغانستان نه پاکستان ته بیرته په غیر قانوني لارو باندې سمګل یا کاچاکیږي او د محصولاتو جمع کولو پرته مارکیټونو ته رسي او دې سره نه یوازې د پاکستان قومي خزانه ته مالی زیان اوړي بلکې د پاکستان په خپلو مصنوعاتو باندې هم ورسره اثر پریوزي او څوک نه اخلي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اکسپورت یا صادراتو یو سوداګر مجیب شینواره مشال ریډیو ته وایي چې دا واضحه خبره ده چې په ترانزیت ریټ کې دا کار له مودو راهیسې روان و او دې سره د پاکستان په معاشي حالت باندې ډیر اثر پرې وتلی.
اون دا سمګلینګ سامانونه زمونږ د پنجاب او د کراسن مارکیټونو کې او د خیبر پختونخوا مارکیټونو کې بیا اسانه سره ملاویدل. د دغه سمګلینګ زمونږ په مارکیټونو باندې زمونږ په معاشي حالاتو باندې یو بد اثر و. پاکستان یو معاشي بوران سره مخ دی. اسپیشلی اکسپورت چې کوم دی هغه د یو ملک په معاشیت باندې یو ډیر غټ اثر وردی.
پاکستان په دې وروستو کې افغانستان سره په ترانزیت ټریډ تجارتي تړون کې بدلون کړای او د افغان سوداګرو په مالونو پروسیسنګ فیس په نوم 10% اضافي فیس لګولای او دوی له خوا واردولو یو شمېر توکو باندې هم ورسره بندیز اعلان کړای. په دې خارجي توکو کې چاکلیټ، بیکری، بوټان، مختلف ماشینونه، کمبلې، د کور دننه استعمالیدونکي ډیکوریشن رختونه، بیډشیټونه، صادری او بهرایی جامع او داسی او شمیر نور سیزونه شامل دی. د افغان ترانزیت ریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې د پاکستان لخوا لګول شو نور شرطونو او ځنې خارجي توکو باندې د بندیز لامل به افغان سوداګر د پاکستان له لارې ترانزیت کار پرېږدي او نورو هیوادونو ته به مخه کا.
دا کوم شرایط چې هغه مشکله ده چې افغان تجاران پورا کا هغوی کې ډېر تشویش هم دی او هغو به مجبورن اوس د چا بهر ایران بندرګاه د لارې ترانزیت ټریډ باندې غور شروع کړی. نن هم په کابل کې ناسته شوې ده د ایرانی ډیلیګیشن او د افغانستان ډیلیګیشن، نو غالبا چې یو ورځ دوه کې کېدی شي هغوی سره د ترانزیت ټریډ معاهده په چا بهر باندې وشي. هغو ناسته نن شوې ده، نو بس د ناستې نه هم دا ظاهره کېږي بس هغو بیا د شرایطو نه لاندې پاکستان لارې ته نه دي تیار.
د اکتوبر په درېمه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي رسنیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې طالبانو حکومت هم په دې خبر کړی چې په دې ترانزیت ټریډ یا تجارت کې سمګلینګ کیږي، او په دې کې چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو نورو ادارو کوم افسران ککړ دي د هغوی پر ضد به هم کاروایی وکړي. خو په دې لړ کې بیا د طالب چارواکو لخوا کوم واضح دریز مخې ته نه دی راغلی. فرهاد نوارای، مشال ریڈیو خیبر.
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلي امکان دی د دې هیواد پارلماني ټاکنې د راتلونکي کال د جنوري په اخرنۍ اونۍ کې وشي. بل پلو سیاسي ګوندونو تر اوسه ټاکنو د حتمی نیټې په اړه ډېر باوري نه دي. په داسې کې د جمعیت الاسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان او د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری ویلي دي چې په ټاکنو کې تحریک انصاف په شمول باید ټولو ګوندونو ته برابره او یو شان موقع ورکړل شي. د مسلم لیگ نون مشر او پخواني وزیر اعظم نواز شریف هم اعلان کړی دی چې د روان اکتوبر میاشت پر 28مه له لندنه پاکستان ته ستنېږي. په پاکستان کې د ټاکنو دغه هېواد د سیاسي وضعیت په اړه له اسلام آباد د راشد خټک دا رپورټ.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپل پارټۍ چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي دي چې په انتخاباتو کې باید ټولو ګوندونو ته د برخه اخیستو لپاره یو شان او برابره موقع ورکړل شي. دوی خپل مخالف ګوند تحریک انصاف ته هم دغه اسانتیا ورکولو غوښتنه وکړه. په 8 اکتوبر په پیښور کې یوې غونډې ته د وینا په مهال مولانا فضل الرحمن وویل چې سیاستدانان باید د جلونو رخلاص کړل شي. د تحریک انصاف مشر عمران خان ته په اشاره وویل چې کچا څه جرم کړی نو د قانون مطابق عمل دې ورسره وشي. دغه شان د جکه بابا د دورې په مقابل اول بټو زرداری هم د زر انتخاباتو کولو او ټولو ګوندونو ته برابر موقع ورکولو خبره وکړه. بلخ د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د انتخاباتو وړاندې د لندن نه پاکستان ته د راتلو اعلان کړی دی. خو سیاسي ګوندونو لا تر اوسه داسې هلې ځلې نه دي پیل کړي چې د انتخاباتو ماحول جوړ کړي. د سیاسي مشرانو د موقف او په ملک د انتخاباتو په اړه په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل
دی پی ٹی آئی لکھو دغه پلینگ فیلڈ ورکول غواړي خو عمران خان لور کول نو غواړي. او په پی ٹی آئی مطلب عمران خان دی چې عمران خان دی الاوکای نه بیا خوایي ته هیڅ پرابلم نشته. مسله صرف عمران خان دی په دې وخت کې لیول پلینگ فیلڈ دی ورکول غواړي ماینس عمران خان. نواز شریف هم پاکستان تراشی الیکشن بموشي او څنګه چې پاکستان د عدلی انصاف ته بس هغه سي سسنو ته مخامخ کی شیبه کلیئر کی او واشنگ مشین کې به واچیو تا ته یو نوی پروډکټ او سبا پروډکټ به ته ملاو شي.
دونه د انتخاباتو کولو په وخت هم متفق نه دي. پیپل پارټي د زر ټاکنو په حق کې د مسلم لیگ نون له انتخاباتو وړاندې د ملک معاشي او امنیتي وضع سمولو خبرې کوي او جمعیت علماء اسلام په جنوري کې د انتخاباتو مخالفت په دې بنیاد کوي چې د ملک په ځینو سیمو کې واوري کیږي او د خلکو د پاره پولینګ سټیشنونو ته تلل ګران وي. د مولانا فضل الرحمن او بلاول بټو زرداری د بیانونو په باره کې تازه نگار په پیښور کې د جی ان ان ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل
ما په خیال باندې دواړو مشرانو دا خبره چې دا نو دا ماته یو سیاسي بیان ښکاري لکه چې په ډیرو سیمو کې د عمران خان د پارټۍ یا د تحریک انصاف د هغې کارکن هم متحرک دی او دلته هغې یو ښه قابل لحاظ ووټ هم لري. په 13 زه د پاکستان پیپلز پارټۍ په حوالے سره هم دا ویلی شم چې د کراچۍ حالات یا د حیدرآباد حالات ټیک ته اندرون سند کې به هغه ووټ واخلي خو د کراچۍ حالات چې مونږ ګورو یا د حیدرآباد حالات مونږ ګورو د غټو ښارونو نو هلته اوس هم عمران خان یو قوت لري.
په 8 اکتوبر په لاهور کې د مسلم لیگ نون غونډه هم وشوه چې د نواز شریف بیرته راتګ لپاره د تیاریانو جایزه واخیسته. خو ډېر تجربه ګران په دې نظر دی چې تر څو د انتخاباتو لپاره حتمی نیټه نوې ټاکل شوې تر هغه پورې د سیاسي ګوندونو ترمنځ اتحاد او انتخابي ماحول جوړېدل ګران دي. دا هم ویل کېږي چې عمران خان چې په بیلابیلو کیسونو کې په اډیاله جیل کې بندي دی په انتخاباتو کې برخه وانخلي نو د هغه پلویان به نتیجې ونه مني او په ملک کې به سیاسي استحکام راتلل ګران شي. پر روانو څو میاشتو کې د انتخاباتو کې تل ځکه ډېر امکان لري چې ټولې نړیوالې مالیاتي ادارې د پاکستان اقتصادي ستونزو کمولو لپاره د قرض ورکولو نه وړاندې په ملک کې د استحکام راوستلو غوښتنه کوي چې د الیکشن نه بغیر راتلل ګران دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ممندو خوایزو او بایزو سیمه ته پر غزیدلی سړک د بیا رغونې کارونه پیل شي، خو د حلیمزو کنډاو سیمیلار لا هم روانه پرته ده. د سیمې خلک د دې سړکونو په بشپړ توګه د رغولو غوښتنه کوي او هیله مند دي چې په دې سره به د کاروبار، صحت او تعلیم په برخو کې دوی ستونزې تر ډیره حل شي. تفصیل شانواز ترکزی را کوي.
د ممندو د سرحدي تحصیل بایزو په سړک د ودانۍ کار شروع شوی. حلیمزونه تر ګوسړی او بیا په بایزو کې ځینې کلو ته وتلی سړک شاوخوا 50 کیلومتره ځینې د تارکولو او ځینې بیا د سیمټي یا کانکریټو جوړ شوی. خو د سیمې ولسوای دغلته لوی او کاروباري سړک باید مکمل او پوخ جوړ شي چې د دوی د سیمې نه یوازینی د ماربلو کاروبار پې په اسانه کېدای شي. شندره د مومندو پنور پر واتاړه خبا د سیمه ده. دغه کلی ملک سنوبر خان بایزي مشال رډیو ته وویل د دوی په سیمه کې ګڼ قسمه مادنیات شته او د دې کاروبار ته څنګه د ولسي تګ راتګ د پاره هم پکار ده چې سرکونه آباد وي.
کم چې 3 کیلومتر یا 4 کیلومتر روډونه دي نو لګ لګ پښوی دي. د کوډاخیل نه د شندري پورې چې کم روډ پښوی دي یا د شندري نه انرګي ته دي یا د شندري نه جوړوبي دري ته دي، نو دا ډېر فائدہ مند سړکونه دي. او د سې سپینکی تنګي کې په بدمنۍ په شمشا کې او په تور اخوا کې دی علاقو کې د لګ لګ روډونه چې شوی دي کم تقریبا چې شپږو ټوټي سړک شوی دي. سنگي مرمر شو داسې نور وغیرہ کورمایډ نفرایټ ار یو شی پکې موجود دي. خو مسله چې زمنګ تدانو د روډونو نه دا او روډونه ډیر کم دي.
مشاد ریډیو څو دوه هفته وړاندې هم د هلینزون نتر د ګوسړی لوی او کاروبار سړک باندې د وړاړو کارونو په یو رپورت کې د اډیشنل ډیپټی کمشنر مومندو سره خبرې کړې وې. هغه ویلو سړک باندې وزر کار شروع شي. دوه هفته وروسته په دغه سړک کو د ودانۍ کار شروع شوه. خو آیا د کاروباري سړک په ودانۍ تر څومره پورې کارونه شوي؟ مشاهده ریډیو دغه پوښتنه د سیمې نه سیاسي او سماجي فعال تفسیر مومن نه کړي.
کیلومتر دو کیلومتر پوښ شوه دی، خو د هغې فایده په نن سبا وخت کې دی وخت کې ځایي ولسته نشته دی، ځکه کوم ځای کې چې پوښ شوی دی نو هغه بارډر ته څیرمه یا بارډر ته جوخته علاقه ده. او دی خو چې کوم ولس پروت دی او کوم ځای پورې دغه شوی دی مزري چینه د مزري چینې نه لږ دی خو دغه ځای پورې پوښ شوی دی، نو کورونه نشته دی او چې کوم شتم دی هغه هم شل دی تقریبا په نش باندې حساب دی.
د هلینزون تر خوایزو او ورپسې بایزو په لاره وتلي دغه سړک پورې غاړه جلال آباد ښار ته وتلې. تیر وختونو کې به ور باندې په غټه کچه کاروبار کېده. خو شاوخوا 12 کال وړاندې دغه سړک باندې تګ را تګ ځکه هم بند شوی چې د عسکري اپریشن په دوران د ګوسړی چې سرکاري نوم ګورسل دی بند کړی شو. د بایزو د کلیوال کونسل اول ناظم ملک نورالله مشاد رډیو ته وویل تر هغه چې دغه سړکونه سم نه وي جوړ شوي نه خو کاروبار اسانه دی او نه بیا د تعلیم او د صحت ستونزې هواریدای شي. نورالله زیاته کړه لاره چې خراب وي نو د سکولونو استادان او د روغتونونو ډاکټران بیا دغه سیمې ته ورتګ نه خوښوي.
دا سړک چې کم دی نو دا غیر مایلی دی جوړی او د کوډاخلو د بازار پورې جوړی د لخکر کلي د حدودو نواله تر کوډاخلو بازار پورې دی باندې وای چې وزن نشته دی. دوی دا وجوهات پیش کوي دا ټیکادار. خو دا چې کم دی نو افغانستان بارډر ته چې کم تلې روډ دی نو دا روډ دی آیا دی باندې خو مطلب دا دی چې دلته کې سو خو سره بم دا گیټ کولاویږي نو بیا په دې باندې هغه د وزن والے گاډی مرازی او دغه سي چې اتم کلي دی یا مطلب دا نور کوډاخلو والے غرونه مطلب انارګي والے غرونه دي په دې ټولو باندې لکه مدنیت دي درنګونه وي چې هغه وزن گاډي بمبې په دې راځي.
مشهد رډو د کارونو او خدماتو داداري محمدو څنګ سره رابطه وکړه. یو چارواکي چې نو خبرول نه خودل وی ویل د دوی سره دغه سرک ترڅنګ د دغه سیمې د نورو کلیوالو سرکونو ځینې منسوبي هم شته. خو تر هغه چې د حکومت د سرکونو ټیکدارانو ته پیسې ورکړي شي کارونه بور باندې یو وار بیا او سمدستي شروع شي. دغه تن په خبره چې د یاد کاروباري سرک په مکمل جوړونه هم لنډ وخت د کار شروع کېدو امکانات شته. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د کوز جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې د لرګیو قاچاقبر یا سمګلران د ځنګلونو په وهلو بوخت دي. دوی زیاتوي سمګلران ځینې لرګي سوځوي، سکاره ترې جوړوي او بیا یې له ځینو قیمتي لرګیو سره یو ځای افغانستان ته قاچاق کوي. د افغانستان واکمنو طالبانو پر دې موضوع تر دې دمه سندي ویلي. خو د جنوبي وزیرستان د ځنګلاتو محکمې مشر د دې پخلی کړی دی او ویلي دي چې دوی د لرګیو او سکرو د کاچاګ د مخنیوي په چارو کې ناکام شوي دي. تفصیل اشتیاق مسید په دې رپورت کې راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې د لرګو سمګلرانو د قیمتي ونو ځنګل وهل لګیا کړي دي. قیمتي لرګو نه کوئله جوړوي او بیا دا کوئله او لرګي افغانستان ته په انګور اډه دروازه باندې سمګل کوي. د غلجا کلی چیرمین او وانا کونسلر اتحاد مرستیال مشر احمد وزیر ویایي چې افغانستان ته یې په سره ورځ د سیمینا د کوئلے او قیمتی لرګو سمگلنگ راون دی او حکومتی چارواکیو سترگے پپٹے کڑی دی.
انگور اڈے پر رچ کے تقریباً پساوی نہ ٹرکی نہ چی افغانستان تھا سمگل کی جی دادے چانا پٹھا ندی انگور اڈے زمچنا داغا سنور پوس علاقے یشنا ونا ورتا آئی کانجر یہ ورتا آئی داغ خوشا نور داس دا کنج منجینا کے بدا علاقے کے بالکل زئی ورتا دا باٹائی جو کڑی دی چی آتا کو پینا آئی دا کمسل منزائی خلق تائی دا داسو کو چی دا سے کامرے پر شکل کے گول خاشائی جوڑ کو بیا دا دا دای لارگی ننا ورننا بوسی بیا آتا یور ور پیپا کے وڑا وڑا ہوری نہ وی چھ یہ نہ لگائے و وزی او ور سارا سکور جمع کی جی زایا کی جی نہ یہ غیب نہ دئی دغا و بوسی کولا بیا یہ نہ پلارے لارے دا کولا دئی افغانستان تسم گل گاوی چھ پ بارڈر کو دیر سخت چیکنگ وی او یہ بوجود دا گاڑی ڈر پاسو نہ بندے وڑی رو وڑ
دیوانا سیمه خبریال نورالی ویایی چه دی سویلی وزیرستان زنگلاتو محکمه پسیمک شه زنگلونو جغورنک شه ناکاما شویه دو.
اوس ته دغه خال کې کچویا بارګاهي ماسمګل کوي په دې باندې به د شور کو احتجاجي نه کو چې میشه د غریز علاقې دي میز التروزګار د لارګۍ سره دا میش الارګۍ وایي چې کیم غیر ضروري وي او داسې نه دو لارګۍ کاروبار کېږي په کرورینه سودو کېږي جنګلات پیرا پیرا غرینه وړل کېږي پیرا پیرا غرینه خرڅ شوي دي نو دغه روکتام په داسې طریقه نه ده شوی که څرنګه په چار وو ته اوس په ځنګل محکمه چې کیمه دو یغې داسې په علاقه کې ګامینه نه دي پورته کړي چې دا ځنګل محفوظ کړو.
د شکی سیمې یو مشر حمزه وزیر د پاکستانی پوز مشر نه د خپلې سیمې ځنګلاتو لارګو سمګلنګ مخنیوي غوښتنه کوي.
یوریدیا په علاقہ باندې د سړو موسم رو وای نو شکای د دغه سره علاقہ بدر اوس انګور ډیګرینا په دا باندې د نشتر او د سړی د لمنځ د زنغوزی او سره نور کنټې دار بیچ دی دا به د ریس طریقہ باندې د دغه کټې شې لوکل خلک دول تا روشي دغه اریر وړي دی ته میټه شاري دی چې اپا ګنټا کې کم از کم یو زر نه زیوتې ونه کټکایي بالکل په شکل کې دی د انګور ډې په ګټ باندې افغانستان
پانګور اډا سرحدی دروازه باندې افغانستان ته د لارګو سمګلنګ خبرې په براکښې مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ځنګلاتو محکمې مشر وحدت زیشان سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
انگور اڑی نجاڑی دی اور انگور اڑی میں ڈی پی او دی میں ور دی اگر ہم لیٹر ہم کڑے دی چیف تو ہم لیٹر کڑے دی کنسرویٹر تو ہم لیٹر کڑے دی اپن ہم مو دے سر ورڑی ہو انگور اڑا مان دے مو پس پا یو اگے دے مون آرمی وقت مو ریکویسٹ کڑی انگور اڑا سے کم دا ہم تب بند کا ایسا ہے واسہ ہم مو دا ہم تل خبر کڑی انگور اڑا تو وی پوائنٹ تے اور اس نہ دی دا کس پین دی سال انگور اڑا تو مو ٹول افران وی پوائنٹ تے ارے مان سوکھ سنی شی کولی مو چیک پوسٹ جوڑی کو پلیز اڑا چھ کم دی پر کال چھڑنگ شی
سویلی وزیرستان لوور ضلع اسی دن کے دا ہم اویل چپسیما کشیے د کال 2013 نه د پاکستان قانون نافذ دی او حکومتي چارواکي دا په ضلع کښې د ځنګلونو ساتنې قوانین دا په سخته سره عملي کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو اوریدونکو، په پیښور کې د مفکورې په نوم یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقۍ د زده کړو موقع برابرې کړي دي. دلته الته ورتون کی زونان وای چې درباب باجی منګی ډول شپیلای ستار او یا هم گیټار غغولو د شوق ترڅنګ د مسلکی زدکړو هیلی هم پوره کیږي. د مفکورې استادان ځایی نوموتی هنرمندان دي چې زدکونکو ته د موسیقۍ بیلابیل آلات ورزده کوي. د دې مرکز مشر حیات روغانی د چوایي د موسیقۍ خولو ترڅنګ پښتو کتابونه هم چاپوي او د انزورګرۍ ټولګي هم لري. په دې اړه د مشال ریډیو د خبریال رپورټ اورو چې د دې مرکز د زدکونکو په یوه سندره پیلېږي.
سندر غاړي جلال خان ایسورزی او د هغه د کورس د ملګرو په آوازونو کې دا سندره پیښور کې د باچا خان مرکز ترڅنګ له یوې بلخانی څخه اورېدل کیږي، چیرته چې مفکوره څیړنیز پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیرینیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکوری په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي.
درې ډلې چې هغه کې الکان جنکۍ چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي او د غرنګي د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل ترسره کوي. مفکوره سیړنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام تا خپل ځوان کول تا موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابره کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
غږ د ملنګ په نوم د یو ځوان دی چې له ورځ مزدورۍ نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هره ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
په سکول کې چې کوم نه په کلاس کې به مې کورسې غوله زمنګ منګي سره ډېر زیات شوق منګې به مې غوله ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټې غونته کې رباب واغشتلو. سحر کې کار لزم منجلو کار کوم، مازیګری کې راشم نو دلته کې بیا خص د کړم له استادان کې
شاهکار محمد زی غږ دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورځي. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم، ګیټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغه سره مونږ غانې وایو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې خخ هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
د موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپل پریکټیکل هم موسیقۍ کوي. تربیت په لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم غرموز دی، د هغه چې کوم نوک پلک دی، دای خو ضرورت خامخاوي.
چې مفکوره څیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼا بند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.